دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنیم بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته پکې ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د سیمې په اړه د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اخلو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی، هلته راته د خپلو سیمو تازه خبرونه ولیکئ. له دې پرته بیا وروسته په ټلیفون، سکایپ، وایبر او واټسایپ هم رابطه کولی شئ. خو د خبرونې تر پیل مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د ملي جمهوری غورځنګ غړو او پلویانو پر خپل مشر محسن داوړ د برید پر ضد مظاهره کړې دي. په شمالي وزیرستان کې په دوو بمی چاودنو کې درې ماشومان او دوه پوځیان وژل شوی دي، او اسلامي دولت ډلې په ایران کې د جنوري درېمې د خونړۍ او چاودنو ذمہواري منل ده. بشپړ خبرونه. د ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ایم غړو او پلویانو پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې پر خپل مشر محسن داوړ د برید پر ضد احتجاجونه کړي دي، او وایي چې د جنوري تر ومې پورې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته دوام ورکوي. په کراچۍ کې د ګوند د سند څانګې مشر محمد شیر مسید د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره په خبرو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې پر داوړ دی په برید کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ دا غوښتنه چې دیکھ شي څوک چا لاس کا کړ دي، نو موږ وایي چې دا خلک اکاؤنټیبل شي. دا ډالري جنگ دی او په دیکھ شي سراسر نقصان زما د پښتونخوا د وطن خلکو دی، زما د خاورې دی.
د ان ډی ایم او ځینو نورو ګوندونو سیاستوالانو ویل چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ملت پاله ګوندونو مشران او غړي له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دي. دوی له حکومت وغوښتل چې د فبروري 8مې د انتخاباتو لپاره دی د کمپین پر مهال د نوماندانو امنیت باوري کړي. دا مظاهرې تر هغې وروسته شوې دي چې د جنوري پر 3مه د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ په شمالي وزیرستان کې له یو وسلوال بریده روغ ووت. د نوموړي پر ګاډي د برید ذمہواري چا نه ده منلې، خو پولیسو ویلي دي چې پلټنې یې پیل کړي دي او زیاتوي چې د وسلوالو لټون کوي. د پاکستان حکومت وایي د انتخاباتي کمپین پر مهال د سیاستوالانو د امنیت ساتلو هڅه کوي. پوځ وایي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې په دوو بمی چاودنو کې درې ماشومان او دوه سرتیري وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، بیګا د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې پرون پر ازمک کې د پوځیانو یو ګاډی د سړک تر غاړې د ښخ بم چاودنې ښکار شو چې پکې دوه سرتیري ووژل شول. د هغې چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. اخوا د میرعلي د پولیسو یو چارواکي عمر خان مشال راډیو ته وویل چې پرون سهار په کجوري سیمه کې درو ماشومانو څاروي پیول چې پر ځمکه کلان دی خخ بم ور برابر شول او په چاودنه کې وژل شول. د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون په نورو قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د ځمکلان دی بمونو چاودنې کیږي چې مرګ ژوب لاړوي. د هغو سیمو اوسیدونکو او فعالانو په تیرو کلونو کې په بیا بیا له حکومت د ماینونو د پاکولو غوښتنې کړې دي. د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکلان دی بمونو پاکولو ته دوام ورکړی دی. په پاکستان کې ځانګړو عدالتي جرګو د فبروري 8مې انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د شکایتونو اوریدنو ته دوام ورکړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد بیګا مشال راډیو ته ویل چې هغه عدالتونه به د جنوري تر 10مې پورې د سیاستوالانو د نوماندۍ کاغذونو د منظورولو یا ردولو پریکړه کوي. نوموړی وایي کمیشن د جنوري پر 14مه د نوماندانو وروستی نوملړ خپروي. په همدې حال کې د پاکستان رسنیو ویلي دي چې پرون په کوټه او راولپنډۍ کې عدالتونو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر اخترجان مینګل او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید احمد د نوماندۍ اسناد چې کمیشن رد کړي ول سم وبلل او ورته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړه. د انتخاباتي کمیشن د ارقامو له مخې له شاوخوا 3200 رد شوي اسنادو څخه 1200 د تحریک انصاف د سیاستوالانو دي. هغه ګوند د دې پر ضد د سپریم کورټ ته د تګ اعلان کړی دی، خو کمیشن وایي چې د هغو کسانو اسناد یې رد کړي دي چې پر ضد یې مقدمې دایر شوې دي. او اسلامی دولت یا داعش ډلې په ایران کې د یو پخوانی قومندان د څلورم تلین په مراسمو کې د هغو غبرګو چاودنو ذمواري منلې ده چې په کې لږ تر لږه څلور اتیا تنه ووژل شول. داعش پرون پر ټیلیګرام په بیان کې ویلي دي چې د هغې ډلې دوو غړو د انقلاب ساتونکي ځواک د قدس ډلې د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې د ځانمرګي برید لپاره کارېدونکي واسکټونه وچول. هغې پیښې پر داسې مهال په سیمه کې د شخړې د پراخېدو ویره زیاته کړې ده چې اسرائیلو په غزه تړانګه کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګړه ډله بولي پر ضد جګړې ته او په یمن کې میشت ایران په لویو حوثي یاغیانو په سره سمندرګي یا بحیره احمر کې پر کاروباري کښتیو حملو ته دوام ورکړی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا پرون د طبي بیړنیو چارو د ملي ادارې د مشر جعفر میاد فر لخوري ویلي چې په جنوب ختیځ ښار کرمان کې په چاودنو کې څلور اتیا تنه وژل شوي او 204 اتیا ژوبل دي. د جنوري درېیمې د پیښې پر ضد پرون په ایران کې ماتم اعلان شوی و. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړئ.
د خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو خبريږي. د ملګرو خبریالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سټور څخه کولای شئ. وسم ورزو لومړی رپورټ ته. د ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ایم غړو او پلویانو پرون په کراچۍ، کوټه او مردان کې پر خپل مشر محسن دوړ د برید پر ضد مظاهره وکړه. د ځینو نورو ملتپاله ګوندونو غړو هم په احتجاجونو کې ګډون وکړ او له حکومت یې د دوړ پر ګاډي په برید کې د ککړو کسانو د نیولو او د فبروري 8 انتخاباتو لپاره د کمپین پر مهال د امنیت غوښتنې وکړې. سیاستوالانو مشال راډیو ته ویل چې د ملتپاله ګوندونو مشران او غړي له زیاتېدونکو ګواښ سره مخامخ دي. دا مظاهره تر هغې یو ورځ وروسته شوې دي چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ملي جمهوری غورځنګ د مشر محسن داوړ پر ګاډي برید وکړ چې ورڅخه هغه او ملګری یې روغ وتل. د هغه برید زمواري چانه د منلې خو پولیسو ویلي دي چې پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان حکومت وایي د انتخاباتي کمپین پر مهال د سیاستوالانو امنیت ته ژمن دی. پوځ وایي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. نیاز علي تفصیل لري.
ملي جمهوری غورځنګ د خپل ګوند مشر محسن داوړ د شوی برید پر ضد د جنوري په څلورمه په کراچۍ، کوئټه، مردان او د هیواد په نورو برخو کې احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې پر محسن داوړ او مرګرو یې برید کې ککړ کسان دی ونیسي او پښتون ملت پال ګوندونو ته دی تحفظ ورکړي شي. په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د انډیم پلویانو او د بشري حقوقو فعالانو احتجاجي مظاهره وکړه. په کراچی کې د احتجاجي مظاهره په وخت ان ډی ایم د سن مشر محمد شیر مسید بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت دی پر محسن داوړ په برید کې ککړ کسان زر تر زره ونیسي.
موږ دا غوښتنه چې دیکھ شي څوک چا لاس کا کړ دي. نو موږ وایي چې دا خلک اکاونټیبل شي. دا ډالري جنگ دی او په دیکھ شي سراسر نقصان زما د پښتونخوا د وطن خلکو دی، زما د خاورې دی.
په کراچی کې تر سره شوی احتجاجي مظاهره کې پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي پلویانو ځنی مشرانو هم ګډون وکړو. د مظاهره په وخت د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي د کراچي مشر صدیق آغا مشال لیډیو ته وویل راتلونکي ټول ټاکنو لپاره په ټول هیواد کې سیاسي هلې ځلې روانې دي. خو د بده مرغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان په پښتون میشت سیمو کې پر پښتنو ملت پال ګوندونو مشرانو بریدونه کیږي.
یو خوا ته موږ د الیکشن بخوازو، بل خوا ته امریت نه موږ ته موقع راکوي الیکشن کولو، نه مې ولست پرېږدي. د دې نظر افراد بیا داسې الفونه واخلي، بیا دا الیکشن ډرامه نه کوي. یو خوا د خلکو فری اینډ فیر لکړی دي، بدماشي لکړی دي، کومکونه دي، توپکې ګرځي. بل خوا ته چې وطن دوست روشن فکر انسان دوست خلک په ټوله پښتونخوا وطن کې چیرې یو الاینس جوړول غواړي، چیرې یو ولسي مهم کول غواړي، نو پر هغه باندې هر دویم درېم ورځ تریټس دي. زموږ ټول رهبرۍ ته، زموږ ټول قائدین ته تریټس دي.
انډیم دا احتجاجي مظاهرې په داسې حال کې پیل کړي چې د جنوري په درېمې د ګوند پر مشر محسن داوړ باندې په شمالي وزیرستان کې ډزې شوې وي. هغه وخت د شمالي وزیرستان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي وو چې وسلوالو د میرامشاه په تپئ سیمه کې پر محسن داوند د انتخابي کمپاین په مهال ډزې وکړي چې پکې هغه او ملګرو ته زیان نه دی اوښتی. د کراچۍ ترڅنګ په کوټه کې د انډیم پلویانو بیا د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرې په وخت د انډیم د بلوچستان صوبې یو مشر نوید الرحمن مشال ریډیو ته وویل د تیر 2013 کال د قومي ټاکنو په وخت هم پښتنو ملت پاله مشرانو باندې بریدونه شوي وو، او اوس یو ځل بیا پښتانه په نښه دي، باید چې دا قصه دې نوره ودرول شي.
مطالبه دا ده چې کوم د روانه دهشتګردي ده په الیکشن کې، خاص کر چې کوم د سیاسي کارکنان باندې حمله کیږي، لکه تیر کوم 18 او 13 کې کوم الیکشن کې حمله وشوي، او د سیاسي کارکنان او سیاسي لیډران چې کوم شهادت ته ورسول، موږ غواړو چې هغه روکتام وسي او دلته یو امن جوړ شي، په دا امن امان کې الیکشن وسي.
دا دې ترڅنګ انډیم د خیبر پختونخوا په مردان د بلوچستان په چمن کې هم احتجاجي مظاهره کړي. دا انډیم په وینا په اسلام آباد، پېښور، لورلای په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې به هم احتجاجي مظاهره کوي، او د احتجاجونو دا لړۍ به د جنوري تر 8 روانه وي. تر اوسه پر محسن داول او ملګرو یې د برید سیمواري لا چا نه ده منلې. محسن داول چې په تیر حکومت کې د قومي اسمبلۍ غړی پاتې شوی، نوموړي وخت په وخت په پارلمان او اولسي غونډو کې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بدامنۍ په ضد پر حکومتي پالیسیو سختي نیوکې کړي، او یادو سیمو کې د امنیت غوښتنه کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندې هیله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
پولیس او امنیتي چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د ځمکلاندې بمونو په 2 چاودنو کې 2 سرتیري او 3 ماشومان وژل شوي دي. یو امنیتي چارواکي بېګا د نومنه خولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې پرون پر ځمک کې د سړک تر غاړې خخ بم په 14 کې 2 پوځیان ووژل شول. د هغه برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د میرالی پولیس وایي چې هم پرون په کجوري کې 3 ماشومان د ماین چاودنې ښکار شول. عمر وزیر تفصیل لري.
امنیتی چارواکو په وینا شمالی وزیرستان رزمکه د جنوري په سلور مانیټا سړک غاړې په بامی برید کې 2 فوزي عسكر وژل شوی دي، او میرالی کې د زمکه لاندې بم په 14 کې 3 ماشومان وژل شوی. په میرامشا کې یو فوزي افسر او میرالی پولیسو یو چارواکی عمر خان مشال ریډیو ته وویل چې رزمکه وسلوالو امنیتی ځواکونو غاړې د سړک غاړې په بم سره لوزولې چې 2 عسكر یې وژلې دي. د دوی په وینا میرالی کجوري سیمه کې 3 کمومره ماشومان چې د غلطۍ سروي سرول د ځمکې لاندې بامی چاودنې ښکار شوي. د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون نورو قبایلي سیمو کې وخت په وخت د ځمکې لاندې بمونو چاودنې کیږي چې مرګ ژوبلې اړوي. د هغو سیمو خلکو وخت په وخت احتجاجونه کړي، له حکومت یې د ماینونو پاکولو غوښتنې کړې، خو د پاکستان حکومت او فوز په وار وار ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې لاندې بمونو پاکولو چارو ته دوام ورکړی. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی دی. د جنوري په لومړۍ نیټه میرالی کې وسلوالو 6 کسان په هدفي برید کې وژلي ول چې د پنجاب ډېره غازی خان ول او د غلطانایان ول. د جنوري په 3 هم میرالی کې وسلوالو یو پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلی وو، او په یاد ورځ وسلوالو د غلطه د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ په انتخابي کمپین قافله برید کړی وو چې نوموړی او ملګری یې خوندي پاتې شول، خو د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایی کې یو وسلوال وژل شوی، 2 ژوبل ول. چې دوهم وسلوال هم پرون د جنوري په سلورمه نیټه سا ورکړی. شمالی وزیرستان کې ځایي خلکو، سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. بلوری ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه د وسلوالو ضد کاروایې توندې کړې. د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سل لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په پاکستان کې ځانګړو عدالتي جرګو د فبروري اتمې انتخاباتو لپاره د احتمالي نوماندانو د اسنادو په اړه د شکایتونو اورېدونکو ته دوام ورکړی دی. د انتخاباتي کمیشن یو ویاند وایي چې عدالتونه به دا چارې د جنوري تر لسمې پورې سرته ورسوي چې تر هغې وروسته به د نوماندانو وروستی نوملړ اعلان کړي. په کوټه او راولپنډۍ کې عدالتونو د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر اخترجان مینګل او د عوامي مسلم لیګ د مشر شیخ رشید احمد د نوماندۍ اسناد سم بللي دي. د انتخاباتو کمیشن د ارقامو له مخې د څه باندې درې زره دوه سوه کسانو د نوماندۍ اسناد رد شوي دي چې ورڅخه یې شاوخوا دولس سوه د تحریک انصاف غړي. د مشال راډیو خبریال غلام غوث په پاکستان کې پر روانو انتخاباتي چارو د کمیشن لویان د شونونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د روانو عامو انتخاباتو لپاره د نوماندانو لخوا په داخل شویو کاغذونو کې د دریو زرو نه زیات د نامزدګۍ کاغذونه رد کړي شوي دي او اوس مهال په عدالتونو کې د منظور شویو یا رد شویو کاغذونو په ضد د اپیلونو سماعت روان دی. په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن ویان سویل احمد وایي چې کله په دې اړه د عدالتونو د پیسلو عمل سر ته ورسي نو د جنوري په دیارلسمه نیټه به د نوماندانو حتمی نوملړ خپور شي.
ټریبونل بچ دی نو د لسم تاریخ پورې په دې اپیلونو باندې فیصله کوي. دارنګي په یو لسم تاریخ باندې بعد چې کوم اپیلونه نمټاو شي دا غي په بنیاد لکه نظر ثانی شو دا یو انتخابي فهرست دغه چې دی د امیدوارانو لیست به جاری کړی شي. دو لسم تاریخ باندې باز امیدواران خپل کاغذونه واپس اخستی شي او دغه شان په دیارلسمه نیټه باندې یعنی جنوري باندې به امیدوارانو ته دغه فاینل او حتمی فهرست جاری کیږي او هغه ته به نشانات اعلان کول شي.
د ټاکنو د کمیشن لخوا د منل شویو او رد شویو نوماندانو د سرکاري شمیرو تر مخه د قومي اسمبلی د جنرال نشستونو لپاره په جمع شوي اسنادو کې د یو زر او سلیر ویشتو او په سلور واړو صوبو کې د صوبایي سوکو لپاره په داخل شویو کاغذونو کې د دوه زره دوه سوه شپاړسو کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه رد شوي دي. په څه د پاسه درې زره دوه سوه رد شویو کاغذونو کې زیاته شمیره د پاکستان تحریکی انصاف د امیدوارانو ده چې د پاکستان تحریکی انصاف د مخکخ او وکیل شیر افضل مروت په وینا دولس سوه ده چې پکې د دوی د ګوند د بانی عمران خان په شمول د دوی د مهمو سیاستوالو د نامزدګۍ کاغذونه رد شوي دي او د دې په ضد دوی اپیلونه هم په عدالتونو کې داخل کړي دي. په پیښور کې خبریال او شینن کې فدایدل وایي د پاکستان تحریکی انصاف د نوماندانو کاغذونه په ظاهره د دوی په ضد د نهم مئی د پیښو په اساس د ثبت شویو مقدمو یا د درغلو د مقدمو یا د نورو تکنیکی وجوهاتو په وجه رد شوي.
تحریک انصاف چې کوم دی هغه زیر عطاب هم دی د اسټبلشمنټ حوالے سره او د هغه ادارو حوالے سره هم لکه یو خو د انتخابي نښې حوالے سره هم د هغې ته ډېر مشکلات دي او بیا د دې چسم امیدواران دی هغه هم دا شکایت کوي چې دی تا یو خپل کمپین کې انتخابی مهم چلولو کې ډیر زیات مشکلات دي چې کوم ټریبیونل دی یا اپلیټ کورټس دی تای کې دا سماعتونه روان دي نو دا بوس کیږي ګوري به چې په دې کې څه ټیکنیکل دا څه فالټس دي خود تحریک انصاف امیدوارانو خاص کر دا یو دعوی دا چې ټیکنیکل فالټس پکې ډیر کم دي سیاسی بنیادونو باندې د دې کاغذونه ډیر ریجیکټ شوی دي نو دی ټول چې کوم دی اپیلونو ته تللی دي عدلیه سره رابطه کړې ده نو اوس ګورو چې د دې نتیجه سره وزي
د جنوري په څلورمه نیټه په کوټه کې یو عدالت د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل د رد شویو کاغذونو په ضد د داخل شوي اپیل سماعت وکړو او هغه ته یې په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو اجازه ورکړه او د هغه کاغذونه یې سم وبلل. همداراز په راولپنډۍ کې د الیکشن ټریبیونل یو عدالت د جنوري په څلورمه نیټه د عوامي مسلم لیگ د مشر او د پخوانی داخله وزیر شیخ رشید احمد د نامزدګۍ رد شوي کاغذونه هم سم وبلل او د هغه اپیل یې منظور کړو. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي امکان دی چې د لسمې جنوري پورې د ډیرو نوماندانو رد شوي د نامزدګۍ کاغذونه د عدالتونو لخوا سم وبللی شي.
ما چې په خپل په ذاتي توګه د تیرو دو دیرشو کالو د انتخابي تاریخ ډیټا معلومات وکړل او هغه مې چک کړل نو تقریبا سمره کاغذات نامزدگی چې اروز مسترد کړی دي پای کې 76% چکم دی دا به اپلیټ کورټ صحیح ګرځولی دي. د وخت یو لوی تعداد په معمولی نکاتو باندې دغه کاغذات نامزدگی مسترد شوی لکه اف آی آر 50 شوی دی نو اف آی آر کټ کېدل او سزا کېدل د دوه بیل سیزونه دي او د دې وضاحت سپریم کورټ په خپل مختلفو فیصلو کې کړی هم دی نو ګمان داري چې لوی تعداد به د لسمه جنوري پورې د دې کاغذات نامزدگی د اپلیټ کورټ نام باقاعده منظور شي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه اعلان شوې ده.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
پاکستان ته له افغانستانه د طالبانو د حکومت ورغلي پلاوی د هغه هیواد له چارواکو سره پر سیاسي امنیتي او اقتصادي مسلو خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان وایي چې پاکستاني چارواکو د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ له پلاوی سره تر ډیره خپلې امنیتي اندېښنې او د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د فعالیتونو پر زیاتېدو خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت په بیا بیا د اسلام آباد دا تور رد کړی دی چې ګواکې هغه وسلوالې ډلې ته یې پټنځایونه کړی دي او وایي چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. یو سرچینه وایي چې د ملا شیرین اخوند په مشرۍ پلاوی پرون ماښام کندهار ته ستون شوی دی. اسدالله لودین معلومات لري.
د افغانستان د طالبانو پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې له ټاکنو مخکې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته اندېښنې ډېرې شوې دي. په وروستیو څو ورځو کې د پاکستان په میرانشاه دیرا اسماعیل خان او باجوړ کې د ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو د لږ تر لږه دریو بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د ملاشرین په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدو کتو کې د امنیت او سولې په ګډون دواړو لوریو په ګډو اندېښنو خبرې وکړې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ټي ټي پي د فعالیتونو کومه یادونه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي د ټي ټي پي د فعالیتونو زیاتېدل د بحث وړ یو موضوع و. د طالبانو د کندهار د والی او د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د معین ملا شیرین په مشرۍ پلاوی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې هغه پرون ماښام بیرته کندهار ته ستون شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې ملا شیرین د طالبانو د کابینې یو بانفوذه شخص یاد کړی او لیکلی دی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره هم په اړیکه کې دی. د سیاسي چارو شنونکي سمیع یوسفزی وویل پاکستان ځکه له ملا شیرین سره خبرې کوي چې په وینا یې هغه د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ته نږدې کس دی.
مرکز تصمیم گیری طالبان در قندهار است.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پی او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهار څخه خبر نه ورسیږي. په همدې خاطر پاکستان هڅه وکړه چې په مستقیم ډول قندهار کې د طالبانو له مشرتابو سره په اړیکه کې واوسي. ملا شیرین د قندهار والی دی او پخوا د ملا محمد عمر اخوند د امنیت مشر و. هغه په قندهار کې له ملا هبت الله اخوندزاده سره یو دفتر کې کار کوي او نږدې هر ورځ له شیخ هبت الله سره په تماس کې وي.
د پاکستان د شخړې او سولې انسټیټیوټ هم د 2023 کال په راپور کې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په سر کې یاده کړې چې تیر کال پاکستان کې ډېر ترهګریز بریدونه کړي دي. د دغه راپور له مخې چې د تېرې دوشنبې په ورځ خپور شو، تر ټي ټي پی وروسته د داعش خراسان څنګه او د بلوڅانو ازادي غوښتونکي پوځ پاکستان کې ډېر بریدونه کړي او د انسټیټیوټ د موندنو له مخې 2023 میلادي کال کې د ولم کال پرتله پاکستان کې ترهګریز بریدونه 10% زیات شوي دي. د پاکستان چارواکو په زرونو تور پورې کړی چې افغان طالبانو په افغانستان کې ټي ټي پی ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې. خود طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي پاکستان دې د دغو تورونو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د طالبانو د حکومت پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې ټاکل شوي نږدې ورځو کې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل رحمان هم کابل ته سفر وکړي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته شوې فضا حلول به یې د بحثونو په سر کې وي.
د خیبر د لوړګي یا لنډ کوتل بازار دوکانداران وایي چې پر تورخم د محدودیتونو له وجې د افغانستان له ننګرهار سره سوداګري اغېزمنه شوې ده. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې پخوا به ځایي سوداګرو تګ راتګ کاوه او یو بل ته به یې مالونه لیږدول چې ورسره د لوړګي په بازار کې کاروبار ښه روان و، خو په وروستیو میاشتو کې پر تورخم ورو محدودیتونه لا زیات شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې د لوړګي او ننګرهار سوداګرو ته د دوه اړخیزه کاروبار لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. په تورخم کې یو چارواکی وایي چې د پاسپورټ او ویزې ترڅنګ د کسټم یا ګمرک په دفتر کې د محصول جمع کېدو شرطونه د ټولو سوداګرو لپاره یو ډول دي او له دې پرته هیڅ چاته پر تورخم ور د مالونو د لیک اجازه نشي ورکولای. د فرهاد شینواری رپورت.
د لنډ کوتل بازار تاجر یونین صدر جعفر خان شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په دې بازار کې به د خیبر او ننګرهار نږدو ولسوالیو سوداګرو ترمنځ کاروبار کېده، خو اوس چې په تورخم د تګ راتګ محدودیتونه ولګېدل نو دې سره په دې بازار هم ډېر اثر شوی.
دې ځاینه به وریجه تله، دې ځاینه به چینی تله، قسم قسم شیونه به دې ځاینه روان و، اوزغان مطلب دمغه بکرۍ به روانې وي او افغانستان نه بمونږ سرب صابون شنه چای تورې چای هغه مخبم افغانستان نه پاکستان ته را روانو. اچین ولسوالی ګردی غوس شو، لکه مارکو شو، دغه ټولو له دا کوم هغه چې ودي ځنه بتله د سامان بالکل به روزګار له دلته راتله سامانونه به مخښته وړه به مونږ خلک به پلو کې واته چې دا شی نه چکله نم بند شوی زمونږ لنډی کوتل بازار خواسې هم ټپ دی چې ټوله علاقه مور سره سي نه استازه کچ مزدوره دا کوم پروګرامونه دا ټول را بند کړو ختم.
په لنډی کوتل بازار کې ځنې نور سوداګرو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
دا حجی مینا شاسی دکان دی، نو موږ سره د درې اټمونه یې را سره وړه غوړي او چینی او دا به مخکې څنګه کنه د علاقې موږ سره تړلې وي. دا لنډی ننګرهار چې څومره صوبه ده کنه دا به ټولې دي ځای له څنګه کنه تګ را تګ به هم درفت به و خلک به تله راتله د ډکه د لالپوره د مارکوش وه دا ټول خلک به څنګه کنه تله راتله هم درفت څنګه جاري وه د خامدن به خلک به دلته هسپتالونه به و خلک مریضان به و سورلۍ به وي گاگ به و سامانونه به تله راتله نو دا خو ظاهره خبره چې ډېره بې سوري ورسره راغله.
نهار مونږ چې صابونه او جوسونه او شودا او وچ دال او وریژه او دا کله اسانی وه هر څه به تله بوره او دا لونه او دا اوس سختي ده ولاچې لږ لږ ښکاري کاروبار ولاچې ډېر اثر کړ ولاچې غواړو چې نرمي راشي او هغه کولاو شي ګیر پاسپورټ او ویزا او دا ختم شي راته لکونو روپو مال پروت دی نه وځي.
د لنډ کوتل بازار نه تورخم دروازه په خواوشا 8 کیلومتره فاصله باندې پرته ده او دغه دروازه د خیبر ضلع او ننګرهار نږدې ولسوالۍ سره نښلوي. په 2018 کې د پاکستان وفاقی حکومت د بارډر مینجمنٹ سسٹم په نوم د پولې سنبالولو پالیسی عملی کړی او په دې پولې هر تن لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمی کړای. د تورخم کسٹم ایڈیشنل کلکټر محمد رضوان د جنوري په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته په یوه استولی پیغام کې ویلي چې په تورخم دروازه په پراخه کچه قانونی دوه اړخیز تجارت یعنی امپورټ ایکسپورټ روان دی، خو چاته له بغیر محصول جمع کېدو د سامانونو وړو راوړو اجازه نشي ورکولی او د کسټم په قوانینو کې داسې څه نرمي نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیر اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون په ایران کې د جنوري د درېمې د دوو خونړیو چاودنو ذمواري منلې ده. هغه چاودنې په کرمان ښار کې د انقلاب ساتونکي ځواک د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د څلورم تلین په مراسمو کې وشوې چې پکې د چارواکو په وینا لږ تر لږه څلور اتیا تنه وژل شوي او لسګونه ژوبل دي. سلیماني د 2000 زیږیز کال د جنوري پر درېمه په عراق کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی و. اسدالله لودین تفصیل لري.
په ایران کې د چهارشنبې ورځې تر خونړیو چاودنو څه باندې څلورویشت ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. داعش د پنجشنبې په ورځ د الرعود ویبپاڼې اړوند ټلګرام چینل کې ویلي چې د دوی دو غړو د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان د تلین په مراسمو کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچوول. داعش تر دې وړاندې هم ایران کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چهارشنبې ورځې چاودنې چې د وروستیو راپورونو له مخې څلور اتیا کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول، د ایران په کرمان ولایت کې چې د قاسم سلیماني پلرنی ټاټوبی دی شوي دي. د سپاهي پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندان قاسم سلیماني د 2000 کال د جنورۍ په درېیمه بغداد ته نږدې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایرنا خبری آژانس د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې د مشر جعفر میعطفر په حواله ویلي چې چاودنو کې څلور اتیا تنه وژل شوي. هغه مخکې د 15 کسانو د وژنې یادونه کړې وه او په وینا یې 204 اتیا نور ټپیان شوي هم دي. دواړه دغه چاودنې د سلیماني قبر ته نږدې د 15 دقیقو په واټن کې شوي دي. د ایران حکومت پرون پنجشنبه د دغې پیښې په ویر ملي ماتم اعلان کړی و. ایرانی چارواکو بیا اسرائیل او امریکا په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړي دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دوی او اسرائیل په برید کې لاس نه لري. دغو چاودنو په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده، په سیمه کې د جګړې د پراخوالي اندېښنه پیدا کړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د ایران ملاتړ له ځان سره لري. بل لور ته په یمن کې حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي، په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په ایران کې شوې چاودنې د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوې دي. د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ابرام پیلی د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا ته ویلي چې واشنگټن دغه بریدونه له نږدې ارزوي او نوموړي د ملکیانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال راډیو ته غوږ یاست. سلام پښتونخوا خبرونه ده. په دې خبرونه کې تر سره تاسو د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولی شئ. ما چې پر فیسبوک ولیدل نو ډیرو کسانو را سره خبرونه شریک کړي دي. هغه زه ګورم خو تاسو د څه وکړي چې تر هغه پورې د ټلیفون شمیرې او د اسکایپ پته لزان سره نوٹ کړی او که خبر در سره وینو را سره رابطه وکړي.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 لیکلی پیغام پری خو دیشه.
مشال راډیو ته غوږی اس په واتس اپ او وایبر هم را سره رابطه کولای شئ او د خپل سیمو خبرونه را کولای شئ. شمیره په دې خبرتیا کې
د مشال راډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیره زموږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهي.
00 300 140 119.
شفاعت وزیر صاحب را سره دی. وزیر صاحب ستړي مشي درته وایم. لکم ځای مو ټلیفون کړی
درمن امیرجان صاحب تاسو ته او تاسو پروډوسر ته ټول وینځ سلامونه. شفاعت دی د شمالي وزیرستان.
شمالی وزیرستان نه څه خبر مو راوړی دی؟ مهرباني وکړه
درمن امیر صاحب. بس خبر هم دا دی چې آیا کا لوډ شیډینګ یا انټرنیټ ته وګورو امیر صاحب نو ډېره هټه مسله ده. لوډ شیډینګ دا بجلی ته که زر راشه نو ډېر په کم تعداد باندې چلیږي. په میرالی کې خاص میرالی کې نو صرف په دوه گھنٹے بجلی چلیږي. دوه گھنٹے دوه ساعته بجلی چلیږي. لومړی خو در غټه مسله ده او دغې سره زه بله مسله هم دته وښیه چې د انټرنیټ چې کومه سیګنل وي در غټه په دننه هغه در غټه مسله ده. ځکه چې نن سبا خو که انټرنیټ وګورې خلکو ډېر زیاتې مسایل وي ځکه خپل ضرورتونه پرې پوره کوي. نو په مجل زه به دا ته وایم چې نټورک چې کوم دی بیخي کار نه کوي. صرف یوه ګنټه کار وکړو بیا څلور ساعته کې دوه درې ګنټې کار کوي. خپل نټورک چې کوم موبایل سیګنل دي نه را بیخي کار نه کوي. په مثال سره در غټه مسله ده.
صحیح دی. زما یاد دی چې تاسو سره ما مخکې خبرې کړې و دا د بجلی په مسلې باندې او تاسو بیا ویلي وو چې ځینې خلکو سره میټرونه لګولي نه دي او بل نه ورکوي که نه.
بالکل بالکل پر مثال صاحب زه به دای ته وایم ستا خبره بالکل په ګل بدله. لکه خبره داسې ده چې مثال صاحب خلک ډېر زیات ضرورتونه دي. په متخپل داسې دوه درې کسان هم وویل چې مثال ته مشال ډېر داسې وایه. نو کسان دی نن بس داسې دغه پاره هم راغلل. ما وایي چې خامخان نن به دا رپورټ ورکړو چې ډېر په دا باندې یو رپورټ جوړ کړو. مونږ به ډېر تشکر وو ځکه چې خلک ډېر زیات ضرورتونه دي. په کابل شیډینګ بجلی باندې او که خلک ډېر زیات ضرورتونه دي پرې کوي او که د موبایل په سیګنل باندې هغه وکړي په مثال صاحب.
سمه ده. مننه. خوشحاله اوسئ. آباد اوسئ وزیر صاحب. پر فیسبوک باندې هم راته تبصری راغلی دي. نومانه پردیلی کړی دي چې نن په پیښور های کورټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د زندانی غړو ګیلمن عبدالرحمن او زکیم درخواستونه اوریدنه ده. یاد محمد بیټنی لټانګ راته لیکلی دي او مدثر همت ځاځی له پکتیا ولایت راته لیکلی دي چې هلته ډېر زیات یخنی ده. بیټنی وایي چې په ټانګ کې لړه ده او ځاځی وایي چې په اریوب ځاځی ولسوالۍ کې یخنی ډېره ده خو واوره نه ده ورېدلې تر اوسه پورې. له دې پرته شان روف لیکلی دي چې په بنو کې موسم ډېر یخ دی. وریځ ده لړه ده. او رفیع الله ندیم لیکلی دي چې په سرخاب پشین سرخاب کې باران شوی دی. نوریې تبسم لیکلی دي چې په کوټه کې باران شوی دی. او حمیدالله ترین هم همدا لیکلی دي چې په زیارت کې واوره شوې ده. زاهد کاکړ لیکری دی چې په سیف الله کلا کې باران او په غرونو واور ورېدلې ده. بکر څخه د پنجاب ګلاب دوتانی لیکری دی چې نن اتم ورځ ده یوازې لړه ده. او سید سیف الله سجاد لیکری دی چې په بنو کې لړه ده. په عصمت خان صاحب لیکری دی چې په پیښور کې ډیر زیات لړه ده. ادریس کاکړ لیکری دی چې په ټولو جنوبی پښتونخوا کې هر ځای د ژمي بارانونو شروع دي. په چمن کې هم باران شوی دی او په نور ځایونو کې هم. ستاسو څخه ډیره زیاته مننه چې دا معلومات مو د موسم را سره شریک کړل. زه نور د موسم خبرونه نه لولم، خو که د نور غټ خبرونه تاسو لرئ نو پر فیسبوک باندې به را سره شریک کړئ. څوک دی را سره؟ یوسف رحمان. یوسف رحمان صاحب را سره دی له قطر. په خیر راغلی رحمان صاحب، مهرباني وکړئ خبر راکړئ.
خبر خو بس قطر کې فرته یې په الحال ګرځي رو ګرځي پاته بلاګي کارونه داس نشته دی. موسم خو بس هر کس یخنی وی دلات بجنه بعد به یې سی لگاوی بیا گاڑی.
صحیح دی، خبر نه لری مطلب کنه؟
خبر دا لري چې کارونه دي نشته دي. بس پښتنه چې توره دي دغه لر مصیبت سره مشکل دي او نوی کسان ډیر روان دي. خو د دې سره خپل غلطي کوم.
سمه ده، مننه. خوشاله اوسې رحمان صاحب، آباد اوسې، خوشاله اوسې. هیله ده چې تاسو ته کارونه پیدا شي، روزګار درته پیدا شي او کار روزګار مو ښه روان وي. آسمې مسید دی صاحب لیکلي دي راته چې لا ډیالي زندانه منظور پښتین چې دی پښتون ژغورنې غورځنګ مشر، هغه بیا ونی و گرفتار که پرون داغه په څلورم مقدمه کې هم ضمانت شوی و. له دې پرته راته ګلزمان ملاخیل هم همدا خبره لیکلې ده، جاوید زلمی هم همدا لیکلې ده او نورو کسانو هم راته دا خبر راکړی دی. همدا د منظور پښتین چې دی نیولی دی او نه دی خوشی کړی. سمه ده، ډیره زیاته مننه. زه درته یوه سندره نشروم د مشال راډیو په تخنیکي او مالی مرسته له د جوړو سندرو له ډلې ده. دا سندرې چې دي دا د سولې په اړه باندې جوړې شوې دي، د تاوتریخوالي پر ضد جوړې شوې دي. نو راځئ چې د بهادر زیب په غږ دا سندره د وطن واورو. زه بیا راځم، نور خبرونه هم لرم.
د سوز وطن، د ساز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن. یاد پختون جهان، د سوز وطن، د ساز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن. شبنم را واخلا، لکه شبنم را واخلا، خود بنو پسکو د گل غیگین می، لکه شبنم را واخلا، لکه شبنم را واخلا، خود بنو پسکو. پتا میں تل کڑے دے فخر، پتا ناز وطن، آواز میں اورے کنا راکڑا آواز وطن، آواز میں اورے کنا راکڑا آواز وطن. Thank you.
خوشحال راډیو ته غوږ یاست او کس را سره د ستړي مشي درته وایم له کوم ځای مو ټلیفون کړی او نوم راته وخی.
پامیر سایل صاحب سلامونه درته کوم. زه تحصیل کلاچی کندو کوټنا عبدالوهاب خان ګنډاپور یم در سره.
په خیر راغلی ګنډاپور صاحب، مهرباني وکړئ خبر راکړئ.
خبر خو پامیر سایل صاحب دا سیدا چې را روان الیکشن دی، نو ما ویل کچارته تاسو په دې باندې یو داسې موضوع راوړی، یو داسې خبرې وکړو، ګټورې خبرې چې را روان الیکشن کې لږ زمونږ دا ساده خلک، دا ساده پښتانه په دې باندې لږ بیدار شي، دا خپل اوټو قیمتي کې د خپل اتم فروری باندې چې کوم را روان الیکشن دی باید چې په دې باندې خبرې وشي چې دا زمونږ خپل ووټ د الیکشن نه پہله زمونږ په خلکو کې لږ بیداری راشي. اصل چې مونږ د الیکشن نه بعد بیا زمونږ افسوس کوو چې یاره دا ما ووټ په غلط جی استعمال سو، ولې چې بیا خو به 5 کاله مونږ انتظار کوو. نو باید په کار دی چې هر سړی دا سوچ وکړو پامیر سایل صاحب چې دا ما په ووټ باندې سړی اسمبلی ته رسی، نو ولې چې دا ووټ خو دا مش ساده خلق دی، مش خلق یای چې دا یو پرچی دا یو د ووټ پرچی په دغه پرچی باندې مونږو نېشنل اسمبلی ته هم کس لګو او صوبایي اسمبلی ته هم کس لګو. نو پکار دی چې مونږ لک دی باندې سوچو کو چې یار ماته به کم کاندیډیټ او کم کس به ماته د ما د ووټ حقدار به وي، او ما اسې نه چې د ما په ووټ په ذریعه دا لاړ شي او هلته دی په سیرنه هوټلو کې او په اسلام آباد کې خپل لغه کوي او بهر ملکو کې، او زه بیا دا 5 کاله دغه
سمه ده. ډېره زیاته مننه ګنډاپور صاحب، خدای دې خوشحاله را آباد اوسې، وړاندیز دې را ورسېد، نظر دې هم را ورسېد، تبصره دې هم را ورسېد. موږ هر ځل چې انتخابات کیږي دا غي پاړه باندې ځانګړي خبرونه لرو، باسونه ور باندې لرو، او دا ځل به هم کوشش کوو چې ور باندې وکړو. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې، آباد اوسې. دلته پر فیسبوک چې تبصری راغلی دی، گوهر علی دوران د باجوړ ل چارمنګ راته لیکلی دی چې پرون د برنګ خځو په سیمه کې د خپل کورنیو د غړو نیول کېدو پر ضد احتجاج کړی دی، او دوی غوښتنه کړې ده چې بې ځایه د سړی نه نیول کېږي، او دوی دا راز د احتجاج ته دوام ورکاوه. بیا هلته ځایي مشران چې دي هغوی ورغلي دي، او هغوی احتجاج ختم کړی دی، ورته ډاډ ورکړی دی چې ستونزې به حل کیږي. په دغه کې په دغه راته لیکلی دی اکبر حسین صاحب چې په شانګله کې انتخاباتي کمپین روان دی، او ځینې احتمالي نوماندان چې دي دا امیدواران چې دي د دوی د ووټ غوښتلو لپاره نغدې پیسې هم ویشي او ډالۍ ورکوي خلکو ته، ورڅخه ووټ غواړي. سمه ده، ډېره زیاته مننه د دغه خبر را کولو څخه. او دغه راته لیکلی دی عبدالله شاه وزیر چې پښتون ژغورنې غورځنګ نن په واڼه کې د منظور پښتین د ګرفتارۍ او د نامنۍ پر ضد احتجاجي جلسه لري. له دې پرته عظیم عثمان خیل لیکلی دی چې د کوز دیر د جندول په خزانه کې یو 4 کلن ماشومه ظلم ورسره وی شوی دی، تر هغې وروسته دا وژل شوی ده. موږ به هڅه وکړو چې د دې خبر تصدیق وکړو او نور معلومات هم پکې راغونډ کړو. له تاسو څخه ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. د یو کس را سره دی لکه چې کنشته ښه د دلراج په غږ سندره اورو، تر هغې وروسته دې نورو خبرونو ته راځو.
سب تو
مشال راډیو ته وګیاست عبدالحنان کاکړ صاحب را سره دی. کاکړ صاحب هر کله درته وایم مل کم ځای بو ټلیفون کړی.
سلامونه نیکی دی ګلایا زلا، ته څنګه شې؟ په خیر یې.
تاسو له کوم ځای ټلیفون کړی کاکړ صاحب؟
توبیا کاکړی سا.
ښه، زه په امیر یم. ښه، خبر
خبر خدا پامیر لالا علاقے خدا سن ڈیرا زیادہ تھا کل واور وسیع ڈیرا گاٹا مسئلہ تھا
روڈ خام دی.
بار بار مشال راډیو ته مشکال کړی دی، زموږ روډونو خو کچا دی نه دی چې واوري بارانونه وسی نه پلونه نسته نه دی، ډېر غټ ستونزه سره مخامخ یو.
صحیح دی، زه ما ځان سره نوټ کړه، زه به ضرور په دې باندې نن بیا خبره وکم. سمه ده.
دا د بشور توبې کاکړی ته چې کوم غټ مین روډ غزیدلی دی بیا تر پښینه پورې، دا تر بشور پورې ټول کچا دی. ما ته خبره واوري چې واوري وسی، موږ ډېر په مشکلات باندې بیا ځان رسو، موږ هسپتال ته ځان رسو، که موږ سره مریضان سره هغه تر ځای نه رسي.
سمه ده، زما همکار چې دی هغه اکثر دا خبرونه اوري، نو نن به اوریدلې، زه به هم ورسره رابطه وکم. خوشاله اوسي، آباد اوسي کاکړ صاحب، خدای په امان. اکبر حسین صاحب لیکلي دي چې ډېر زیات یخ دی، زکام، تب او ټوخی ډېر زیات دی، او د الیکشن سلسله هم روانه ده. ایس جانی لیکلی دی چې د انګور اډې احتجاج روان دی، که غوښتنې منظور نشوي نو خلک بل الیکشن انتخاباتو څخه پریکون اعلانوي. دوی چې دی دا احتجاج الته په انګور اډه لار باندې د تګ را تګ اسانتیاو لپاره کوي. دوی له حکومت غواړي چې الته د خلکو ته په شناختی کارډ او په تذکیرو د تګ را تګ اجازه ورکړي، او له همدې لارې دی پاسپورت او ویزه شرط دی نام لیکوي. خو پاکستان وایي چې په افغانستان سره په ټولو تګ را تګ لارو باندې یو ډول تګ لار، یو ډول پالیسی عملي کوي، او هیڅ چاته بې له پاسپورت او ویزه د تګ را تګ اجازه نه ورکوي. وسیم خاموش صاحب لیکلي دي چې په کورمه کې لارې چې دي له څو ورځو راهیسې بندې دي، انټرنیټ هم بند دی، او خلک چې دي هغه له بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي. سعادت سعیدی لیکلي دي له ننګرهار بټي کوټه چې سبا څخه د تودو سیمو څلور نیم میاشتنۍ ازموینې شروع کیږي، او لشپګم له بده مرغه چې لشپګم ټولګي پورته نجونې په تعلیم او په دغه ازموینو کې ګډون نشي کولی. له دې پرته راته ځینو نورو کسانو هم لیکلي دي د واورې او د باران حال راته له جنوبي پښتونخوا څخه راکړی دی. مننه، خوشحاله اوسئ. هغه پیغامونه خو ما زیاتره هغه خبرونه ولوستل، او د دې نه پرته منصور احمد زی لیکلي دي چې په شکارپور کې ډاکوانو چې دی هغه یو قاضي لوټلی دی، موبایل فون او پیسې هم ته نه اخیستي دي او تښتېدلی دي. سمه ده، دا خبر به هم وګورو. عبدالله شاه وزیر لیکلی دی چې په جنوبی وزیرستان واڼه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه ده. دوی د نام نه او د حکومت ناروا سلوک مطالبات به کوي، غوښتنې به کوي. سمه ده، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. شمالی افغان په غږ باندې دا سندره در خبرو، تر هغې وروسته بیا راځو.
ستال ستر گجاش ساتر مخور بان بلد کجر بلبلی بیاپ مخریشان ستال ستر گجاش ساتر مخور بان بلد کجر بلبلی بیاپ مخریشان بلدی کا جور بن بنے دلف من پریشان کلے گم روئی پار تا تا ہر سہارا
مشال راډیو ته وګیاست سلام پښتونخوا خبرونه دا تاسو څخه ډیر زیاته مننه چې را سره مو خپل نظرونه او تبصرې شریک کړې ځنې خبرونه مو هم را سره شریک کړل خوشاله اوسئ په راتلونکي ګړې کې به بیا در سره یو سلام پښتونخوا خبرونه په دغه سندرې پای ته رسوم
Oh, yeah.